د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو نوې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 بجې شوې ده. یو ساعت خبرونه خبرې ګړې ده چې پکې بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. خو اول خبرونو ته پام وکړئ چې زما همکار پامیر سایل تاسو وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ او د ناټو چارواکي وایي له افغانستان د سرتېرو ایستل پیل کړي. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي د مکینی وکلي اوسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو کسانو د وژنې دعوه کړې. او په اسرائیلو کې د یهودانو یوې مذهبي میلې پر مهال د ټیر ماټیر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ او د ناټو ائتلاف یو شمېر چارواکو ویلي چې له افغانستان د سرتېرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون پر داسې مهال کړې چې له رپورټونو سره سم طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. امریکایي ولسمشر جو بایډن روانه میاشت اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11 به له افغانستان خپل ټول سرتېري وباسي. او په دې توګه یې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو ترمنځ د پوځیانو ایستلو لپاره د مې لومړۍ نیټې ټاکلې موده تر څلورو میاشتو وغځوله. د بایډن تر اعلان وروسته د ناټو متحدان هم د غوڅ ملاتړ تر ماموریت لاندې د بهرنیو سرتېرو پر ایستلو سلا شول. د سپینې ماڼۍ پرونی اعلان د تېرې اونۍ په پای کې د پوځیانو د وتلو عمل پیلېدو په اړه د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال وینا تاییدوي. د سی این این ټلویزیون په وینا شاوخوا 100 سرتېري او زیاتره پوځي سامان په الوتکه کې لېږدول شوی. د فرانسې خبری اژانس د ناټو د یو چارواکي چې نوم یې نه دی خوله له خولې ویلي چې د هغه ائتلاف سرتېرو هم له افغانستانه وتل پیل کړي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې 9600 پوځیان لري. په عین وخت کې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د طالبانو په زیاتېدونکو بریدونو کې تر 100 زیات افغان سرتېري وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي د بی بی زی رغزی کلي اوسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو ځوانانو د وژنې دعوه کړې. د کلي اوسیدونکو د اپریل پر 26 د ځوانانو د وژنې او د بل د ژوبلولو پر ضد په مکین کې پرلت وهلی و چې پرون د پوځ تر ننواتې او موافقې وروسته یې ختم کړ. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي بیگا مشال راډیو ته ویل لومړی یې د نامعلومه کسانو خلاف رپورټ دایر کړی و. خو پرون د کلي اوسیدونکو پر یوه کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر د وژنو دعوه کړې چې دوی په رپورټ کې درج کړه. پوځ لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. شوکت علي زیاته کړه چې د سیمې انتظامی او پوځي مشران موافقې ته ژمن دي او تر سبا به د وژل شویو او ژوبل کس کورنیو ته مالي تاوان هم ورکړي. د بنو انتظامیه وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د جانیخیلو له مشرانو سره موافقې ته ژمن دی. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیگا مشال راډیو ته ویل چې چارواکو پرون د ډیویژن د کمشنر په دفتر کې د جانیخیلو له مشرانو سره جرګه وکړه او هغوی د سیمې امنیت په ګډون له حکومتي اقداماتو خبر کړل.
کمشنر بنو ډویژن جانیخیلو ته یقین ورکړ چې حکومت ورسره کومه معاهده کړې 100% به په عمل کیږي. مشرانو ته د معاهده یو یو شکوا وراو او تر اوسه چې کوم اقدامات شوي په هغه خبر کړل.
نیازی دا څرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې د سیمې مشرانو تور پورې کړی چې حکومت ورسره د څلورو هلکانو تر وژنې وروسته کړې وعدې نه پوره کوي. خو نیازی وایي حکومت وار لمخه د وژل شویو هلکانو له کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د په خبره انتظامیه د هلکانو په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې هم کوي. د جانیخیلو مشرانو مشال راډیو ته ویل چې په جرګه کې حکومتي ډاډ مطمئن کړی دی. 13 د جانیخیلو اوسیدونکو د سیمې د څلورو هلکانو د مړو تر موندنې وروسته پرلت پیل کړ او له حکومت یې د وژونکو د گرفتارۍ له وسلوالو څخه د سیمې پاکولو او پرمختیایي چارو غوښتنې وکړې. حکومت د مارچ پر 9 د جانیخیلو له اوسیدونکو سره موافقه وکړه چې ورسره سم هغوی پرلت وځنډاوه. د اسرائیلو د روغتیا وزارت وایي د هیواد په شمال کې د یهودانو په مذهبي میله کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د هغه هیواد د ژغورنې عمومي ادارې مګین دوید ادوم نن وویل په پیښه کې تر 100 زیات کسان ژوبل هم دي چې پکې له 100 څخه زیاتو کسانو روغتیایي حالت خراب دی. د پیښې لامل په اړه زدو نقص رپورټونه دي. هارتس ورځپاڼې د پولیسو له خولې ویلي چې پیښه پر پوړیو د خلکو ښویېدو او وارخطایۍ له وجې شوې. لومړنیو رپورټونو ویلي ول چې پیښه د خلکو پر ډلې د دریځ پرېوتو له وجې شوې. د ټولنیزو رسنیو په ویډیوګانو کې د ټیل ماټیل پیلېدو پر وخت ډلې ډلې خلک او ګډوډي ښکاري. په یو ویډیو کې پر ځمکه قطار مړی پراته خول شوې دي. دا پیښه بیګا نیمه شپه پر داسې مهال شوې چې زرګونه راسخ العقیده یهودان د دویمې پیړۍ یو صوفي یهود مشر په درناوي د کلنۍ میلې لمانځلو لپاره د هرمون غره ته ختلي ول. دا په اسرائیلو کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي په موخه د شاوخوا ټولو محدودیتونو تر ختمېدو وروسته لومړی قانوني مذهبي غونډه وه. حکومت د واکسینو تر پراخ پروګرام عملي کولو وروسته بندیزونه ختم کړل، خو روغتیایي چارواکو د دې ډول لوی غونډو په اړه خبرداري ورکړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل نه اوریدل. اوریدونکو، په دې خبري غړې کې مهم رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. ځینې مهم رپورټونه مو دادي. د سر راپور موده چې امریکا او ناټو له افغانستان د سرتیرو ویستلو عمل پیل کړی. په باور چې د جنوبي وزیرستان د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو ځوانانو د وژنې دعوه کړې. د بنو انتظامی چارواکو د جانیخیلو مشرانو سره په جرګه کې د موافقې عملي کولو هوډ ښودلی. د سیمې یو مشر وایي د غیر سرکاري نتیجو لمخې د کراچۍ پرونیو زمینی انتخاباتو کې پاکستان پیپلز ګوند بری ترلاسه کړی. راپور پیلرو د پاکستان وزیر اعظم تر سرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت په سعودي کې د خپل سفیر پر ضد پلټنې پیل کړې.
پکار د چې کوم سفیر دی بریاس کې دا و خلاف کوم کاروایی د دغه خبرې تحقیق دی وکړي شي په غوی باندې کوم الزام لګیدل چې یا دوی پیسې علي.
د خیبر پختونخوا د زیاتره اوسیدونکو مورنۍ ژبه پښتو ده، خو ډیری پر دې ژبه لیک لوست نشي کولی.
نه په خبر پونتونه او نه حکومتي سطح نور ادارو د استادانو د ټریننګ لپاره اس قسمه بندوبستونه کو.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. بدرګه موکړي
سپین مړی پرونو ویل چې ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره هغه څرګند.
د مشال رادیو د اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه وه، بخښنه درنه غواړو. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې امریکایي سرتیرو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. تر دې مخکې یو لوړپوړی امریکایي جنرال هم ویلي ول چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستل پیل کړي. سی این این ټلویزیون خبر ورکړی چې شاوخوا سل امریکایي پوځیان په یو الوتکه کې روان شول. په عین وخت کې د فرانسې خبري اژانس هم د یو چارواکي له خولې ویلي چې د ناټو د غوث ملاتړ پوځیانو هم له افغانستانه د وتلو عمل پیل کړی. بهرني سرتیري پر داسې مهال له افغانستانه وځي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی او بریدونه زیات شوي دي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
سپین مړی پرون وویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړپوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناټو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناټو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې ائتلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. د وی په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه پښپا کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلی او اوس باید له دې هیواده ووزي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانی وروسته اوس یې وخت را رسیدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویره هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی این این خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته د رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغو اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت د تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنجشنبې په ورځ وویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې دننه او دغه راز د تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پېښې ډېرې سوې دي. دته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې څبان دي 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوالو تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نه سي کېدای. خو ده ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. د افغانستان سره د همکارۍ په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 410 میلیونه یورو چې د 540 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2040 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
د فریبا ظاهر په ریپورت کې تاسو واوریدل چې امریکا او ناتو وایي له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو بهیر پیل کړی دی. له یوې دمې وروسته درته نور ریپورټونه لرو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر وایي د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو ځایي ځوانانو د وژلو دعوا کړې. شوکت علي بیگا مشال لډیو ته ویل د مسجدو له مشرانو سره یې له کړې موافقې سره سم رپورټ درج کړی چې پکې د یو کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر نومونه شامل دي. پوځ لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو د اپریل پر 26 د دوو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلو چې پرون یې د پوځیانو تر ننواتې او ورسره د موافقې په نتیجه کې ختم کړ. له ډیره اسماعیل خانه اشتیاق ماسید.
د سویلي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 26 اپریل د مکین بی بی زایر اغزی کلیک شه د دوی ځوانونو د وژلو دوا مقامی اوسیدونکو په څلور پوځي چارواکي کړی دو. د مسجد قوم مشرانو سره شوی لاوجنامې په باراک د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل:
عمل کوي دی خو نه د آی جی ایف سی څخه همدا هدایاتو چې دا کومې خبرې موږ پټولې وه پوره کوو. نو مثلا نور خو چې تورو پورې کمپنسیشن خبره ده نو هغه هم چکونه ورته کړل کړي سبا والی هغه چک کوالي هغې نه علاوه د چک پوسټونو نو تقریبا خو چې کدی اکلي دا یادو لګی او دوه درې وایي تقریبا ختم کړو او اخرنۍ خبره ایف آی آر چې د قانون مطابق چې کوم په مقام موجودي او دادی کې خو آلریډي زخمي وو د ایف آی آر خو پاغه رس شو خو دعوادار چې حق ته چې کله کوي دی هغه څلور کسان یاد کړل نو بالکل دی د وعدې مطابق سټیټمنټ واغ
پاکستانی فوج ومان لے دگی درنے مقصد پورا شوائے
ټول مسجد کوم مشهور د ای جی ایف سی بقاعده روحي ټاک ته هغه ټایټل د مشکل مطالبات وې د کوم آی پیش کړلې خو هغه دا ټول برحق وګڼلې او دغه خبره یې اقرار وکړ چې دا د نجنه ظلم شوی دی.
د مسجد قوم یو مشر سید انور ویایي چې تیره ورځ پوځي چارواکي په ننوتي بي بي زهیر اغزی کړي ته روغلی وي.
د فوج د طرف نه بریګیډیر او ورسره چې کوم متعلقه کارنلون دي دا مسجد قوم ته د هغه نه بعد بي بي زهیر چې کوم کلی دی هغې ته په ننوتي روغلل. مایده وشوله په دا هغه باندې چې اورته د بي بي زهیر په کلی کښې کوم فوج دی په کوی نقشې ډالرې کېږي دغې کسانې ته نیک ویر کړي دي چې کوم دیت وي میز نیک ورته ویایي متعلقه کسونو باندې اف آی آر کټ کېږي. هغه فوج ومنل چونکې اول اف آی آر د هغې زخمي د طرف نه کټ شوی و په نامعلوم کسانو باندې هغې کښې بیا مې چې کوم د قوم د طرف نه لیګل ټیم د وکیلونه هغې وي چې بل اف آی آر وس په وقوع باندې نه شي کېدلی. البته هغې اف آی آر شو د دغې چې کوم وارثون دي هغې په مدیت شو اکسټینشن کېږي یا چې کوم نو په هغې حواله باندې بلکل په هغې کښې هغه اکسټینشن وشه هغه کسان په کښې مینشن شول. دا څلور کسان چې کوم دي کارنل میجر کیپټن او صوبیدار میجر.
پاکستانی فوج مسجد قوم ته ننوتې کولې او بي بي زهیر اغزی کلی کښې د دوی ځوانونو وژلو په باره کښې ریاسا هم ویلي نه دي. یوده د وي چې په شپږویشتم اپریل د بي بي زهیر اغزی کلی اوسېدونکو مشال ریډیو ته ویلي وي چې پوځیانو په ګڼ ډزونو انعام الله او کلام دین په نومونه دوه ځوانون وژلي وي او چورلس کلن منصور مسجد یې پر ارجرای کړی و. او مسجد قوم د دوی وژل شوي کسان نو د مړیو سره د ماکین تحصیل عمارت مخامخ احتجاجي کیمپ کښې پلاتۍ وهلې وې. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
بل پلو د جاني خېلو مشرانو پرون د بنو ډویژن د کمشنر په دفتر کې له حکومتي چارواکو سره جرګه کړې. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیگا مشال لډیو ته ویل حکومت له جاني خېلو سره کړې موافقې ته ژمن دی. حکومت تر هغې وروسته د سیمې له مشرانو سره د امنیت ټینګښت موافقه کړې وه چې په مارچ کې په سیمه کې د څلورو ځوانو هلکانو مړې وموندل شول او جاني خېلو احتجاجي پرلت پیل کړ. نیازی وویل حکومت د وژلو هلکانو له کورنیو سره مالی مرسته کړې او د هغوی په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې کوي. د سیمې مشران وایي په پرونۍ جرګه کې د حکومتي چارواکو ډاډ مطمئن کړی دی. دا جرګه پر داسې مهال شوې چې د جاني خېلو سیمې مشرانو تور پوره کړی چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. نور معلومات له بنو څخه عمر وزیر راکوي.
تیره ورځ کمیشنر بنو ډویژن شوکت علی یوسفزی دفتر کې د جاني خېلو مشرانو او حکومت ترمنځ برلت ختمولو په بدل کې شوې ژمنې سرته رسولو په موخه جرګه وشوه. د جرګې مشران وایي چې مقصد یې جاني خېلو سره حکومت له اړخه شوې ژمنې او وعدې تکمیل دی. ډیپټي کمیشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سنجیده دی چې جاني خېلو سره شوې ژمنې ټولې سرته ورسي. د معاهدې لاندې جاني خېلو کې وژل شوو څلور ځوانانو کورنۍ ته شهدا پیکیج په لومړۍ ورځ ورکړل شوې. د قاتلانو د نیولو او تحقیقاتو لپاره جی آی ټی کار پیل کړی او پرمختګ شوی. ډیپټي کمیشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل
کمیشنر بنو ڈویژن نے جانی خیل قوم کے مشران کو یقین دلایا کہ حکومت نے قوم کے ساتھ
کمیشنر بنو ڈویژن جانی خیلو تا یقین ورکڑ چہ حکومت ورسرا کما معاہدہ کڑے سلفی صدا با پہ عمل کیجی. مشرانو تا دا معاہدے یو یو شک وابراو او تروسا چہ کم اقدامات شوی پاغے مشران خبر کڑل. دا جرگے مشرانو تا دا وویل شول چې خپل کې کې نه ای سلام مشورې پس د جاني خېل سیمې ضروریات په ګوته کړی چې ترکیاتی پیکیج تیار کړل شي. د جلسو سره مسایل په ګوته کیږي او جرګو کې مسایل حل کیږي. مشران مطمئن ول او وی ویل چې حکومت او انتظامی سره به د جرګو سلسله دوامدار ساتي. د جاني خېلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې له خپلو ګیلو مانو خبر کړ
کیما فیصله شوې وه په هغه باندې لکه مطلب دی چې موږ وختن په وخت د جرګې کړلې خو نن چې کیما جرګه وشول هغه ډېره موږ مطمئن شولې. کیما فیصله شوې ده لکه چې خو وزیر اعلی کانفرنسن کړی ده کمیشنر صاحب ته خاطی چې مالی شي لکه مطلب دا دی چې دې غونډې کسې نشته وکړی برابر دی چې کوم میټینګ کړی دی چې دا جرا سم موږ دا قدم وخصی دی.
د مارچ په میاشت کې جاني خېلو کې څلور ځوانانو مړی موندل شوي ول چې په ځایي ولس اته ورځې پرلت وکړ. په نهمه ورځ حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړل شو خو د هغې پس جاني خېلو مشرانو په یوه بله جرګه کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې غنی ور سره شوی ژمنې عملی کیږي نه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مغرق په میډیم ویو شپک سویا ویش باندې د پراګ ناوړه لنه رسمي نتیجو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قامي سملې پر سوکې پرونی انتخابات ګټل دي. نننۍ نارسمي نتیجې ښیي چې نوموړي 14,000 نه زیات تیرا یې اخیستې او د مسلم لیگ نون نومان مفتا اسماعیل په انتخاباتو کې په دویم نمبر راغلی. د قومي اسمبلې د 209 څلوېښتمې حلقې څوکۍ په مارچ کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال فیصل واډا تر استعفا وروسته خالي شوې وه. د مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز د وټونو په شمیر کې د ټګۍ تور پورې کړی او له انتخاباتي کمیشن یې غوښتي چې نتیجې دې نه اعلانوي. انتخاباتي کمیشن د کراچۍ د قومي اسمبلې د څوکۍ رسمي نتیجه لا نه ده اعلان کړې. نیاز علي خان له کراچۍ نه تفصیل لري.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلۍ په ضمني ټاکنه کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړې ده. د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل د کراچۍ په قومي اسمبلۍ ان 2,500 څوکۍ ګټلې ده او هغه 14,150 وټونه اغستې دي. په دغه حلقه کې د مسلم لیگ نون ګوند مفتا اسماعیل په دویم نمبر راغلی او هغه 15,403 رای اغستې دي. او بیا د مرکزی حکومت لخوا قانون ګرځولې شوی مذهبي ډلې تحریک لبیک 1,155 رای اغستې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو مشر ډی آر او ندیم حیدر د اپریل په 13 ویلي چې د پیپل ګوند قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې ده.
پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل 16,156 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں.
دیوائی چپ ٹاکنوں کی دا پیپلز گن قادر خان مندوخیل گٹا ترلاسہ کری دا. دا ٹاکنوں پا محال خلقو پا خپل مرزی سرا خپل رائے کو کارولا. دا حساس اسمی پتو گا ٹول حیواد دا دی انتخاباتی ٹاکنی سارا نکولا. حقوائی چپ ٹاکن کی دواوی ازرا و سوا سلیخ رائے ورکڑشوی چی رائے ورکون کی یوش اشاریہ سلورش پیتو فیصد دی. په دې حلقه کې واکمن تحریک انصاف ګوند امجد افریدی په 5 نمبر راغلی او هغه 8,902 رای اغستې دي. په دې اړه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د اپریل په 29 د شپې په ټویټر د ان 2,150 پټاکنو د خلکو مننه کړې. او بیا د سند تعلیم وزیر سید غنی د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په ان 2,150 کې ګټه ترلاسه کړې ده.
ان 249 کې تمام ووټرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.
دی وایي چې زده ان 2,150 حلقې د ټولو خلکو مننه کوم چې موږ لای ګټه راکړه. خلکو په پیپلز ګوند په مشر بلاول بټو، په بخوانی صدر آصف علي زرداری، په پریال تالپور او په موږ په کاندیدیت قادر خان مندوخیل یقین کړی دی او موږ ته یې دا تاریخی ګټه راکړې ده
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تاریخی فتح جو ہے دلوائی ہے.
بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشرې مریم نواز د اپریل په 29 د شپې په ټویټر ویلي په کراچۍ کې خلکو مسلم لیگ نواز لا ووټ ورکړي او مفتا اسماعیل ګټلی. دا زموږ لپاره ډیره غټه کامیابی ده. ووټونه پټ شوي دي. او بیا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کراچۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په دې سیالۍ کې ګټه ترلاسه کړې ده خو موږ سره درغلې شوې. موږ به دا نتیجه په الیکشن کمیشن کې چیلنج کوو.
الیکشن شفاف ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا.
دی وایي چې ټاکنې سفا پکار وي، هغه داسې و نشوي. په ټاکنو پښتنې راپورته کېده نه وي پکار. هغه پښتنې بیت د ټاکنو په اړه راپورته شوي. دا د هیواد لپاره او زموږ لپاره ډېره بدنصیبي ده چې ضمني ټاکنې یو ځل بیا جنجالي شوي.
ایک دفعہ پھر ایک بائی الیکشن متنازع بن چکا ہے.
پیادہ حلقہ کی دا اپریل پر نوشتما دا تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاک سرزمین، پیپلز او ایم کیو ایم گوندونو دا پلویانو ترمنز اڑکی جگڑی ہم شوی خو سغٹا پیخا ندا شوی. بلخوا دا قامی سملائی دا دیر ٹاکنی پا وقت دا امنیت لپارا دا 500 خزیات پولیس اور رینجر موجودو. پیادہ حلقہ کی دا 2013 قامی ٹاکنی پا وقت دا تحریک انصاف فیصل واڈا کامیابی ترلاسہ کڑی وا او هغه 15,350 رای اغستې وي. او بیا په هغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند شاباز شریف 14,600 شوټونه اغستې وو. فیصل واډا د قامی سملې دا حلقه په 23 شوټونو ګټلې وه او اوس پیپل ګوند په 22 وټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وزیر اعظم عمران خان تر سرګندونو وروسته یې له سعودي عرب خپل سفیر او د سفارتخانې شپږ کارکوونکي هیواد ته وربلل. د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني وګړو د سعودي عرب د سفارت پر ضد شکایتونه کړي ول. نوموړي دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وزیر اعظم عمران خان پرون ویل په سعودي عرب کې پاکستاني وګړو پر سفارتخانې د کارونو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پوري کړي. سفیر راجا علی اجاز یا د سفارتخانه کارکونکو د دې تور پاړه سن دی ویلی خو د بهرنیو چارو وزارت وای یو لوړپوړی کمیټه به د دې موضوع تحقیقات کوي. سراج ظهیر تفصیل لري.
د اپریل په 9 اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویان زید حفیظ شیخ جاری شوی بیان کې ویلي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر راجا اجاز سره د نورو شپږو کسانو بیرته راستون شوی او د هغه په ځای بلال اکبر په سعودي عرب کې نوی سفیر ټاکل شوی. د نوموړي په خبر په سعودي عرب کې پاکستانیانو د سفارتخانې پر ضد شکایتونه درج کړي وو نو ځکه یې د سفارتخانې غړي واپس رابللي دي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د روشن ډیجیټل اکاونټ پرانستې دستورې ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی نوی لکه پاکستانیان دا وخت د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کارونه کوي او پاکستان ته پیسې را لیږي چې ور سره ته د هیواد اقتصاد ښه شوی. خود په ځینې ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو کې د پاکستانیانو هغه شان خدمت نه کیږي کوم چې پکار دی. د نوموړي په خبره دی خبر شوی چې په سعودي عرب کې د پاکستان په سفارتخانه کې د کارونو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي په کومه چې یې اکشن اخیسته او د سفیر او د نورو عملی پر ضد د پلټنو حکم ورکړی.
سعودی
عربیہ
کے اندر
ہماری ایمبسی نے جو دیوئی ماتا پتہ لگی سعودی عرب کی زمین سفارت خانے لچی دا پاکستانی کم خدمت کول پکار وو کم خیال ساتل پکار وو اگے نہ دے کرے نو پرون ما پدی انکوائری جوڑا کرے دا سفیر پورے پل پلٹنی کبوم او چی ددی انکوائری نتیجہ راش او سوک ذمہ وار وختل او چا زمین دا مزدورانو سم رہنمائی نہ دا کری دہا غٹول پر ضد کاروائی کبوم
ان سب کے خلاف میں ایکشن لوں گا.
بل پلو پا سعودی عرب کے میشت پاکستانیان وائی دوی د وزیر اعظم په دې اقدام خوشاله دي ځکه چې دوی په سعودي عرب کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د چغرزو اوسیدونکي نقیب الله یوسفزی چې د سعودي عرب په ریاض کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته وی باید چې پاکستان د سعودي عرب سره د دوی په مشکلاتو خبري وکړي.
په کار د چې کم سفیر دی په ریاض کې دا و خلاف چې کم کاروي له داغه خبري تحقیق دی وکړي شي په غوي باندې چې کم الزام لګیدل چې آیا دوی پیسې علي قدوم رده چې کار خپل ټیک نه کوي. په تیر کال چې کم دلته کې کومي سختي په مسافرو باندې راغلي وي کوم مسافر چې وطنوال چې زمونږ دلته کې پات شوی دي په گاډو کې پراتو نو دا غوي ته پوس غوي نه کو په وخت او دلته کې نور هم دنیا ستونزې د دې مسافرو پیسې په سعودي قامي ختمې نه تپوس نشته.
د سرکاري شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې شپږ ویشت لکو پوری پاکستانیان کاروبارونه نوکری او یا مزدوري کوي.
د سراج ظهیر رپورت مو اوریده او اوس هم یو بل رپورٹ درته لرو. ټاکل شوی چې د روسیې امریکا چین او پاکستان استازي نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون کوي خو د نه دی ویلي چې غونډه چیرې کیږي او یا آنلاین به وي او که څنګه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. ښاغلی قبولوف د چهارشنبه په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریز رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسي خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب پرون په دې اړه داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارات پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه وتلی وای مسکو د روان کال د مارچ پر 13 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغه کې د پرمختللي ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیه، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل شوې وه، خو د دې هیواد استازې په هغې غونډې کې نه و. د پرمختللي ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي، او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
اوریدونکو، په پېښور کې د غرمې 12:30 شوې په امیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
سپینې ماڼۍ او د ناټو ائتلاف یو شمېر چارواکو ویلي چې له افغانستان د سرتېرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون پر داسې مهال کړې چې له رپورټونو سره سم طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. امریکایي ولسمشر جو بایډن روانه میاشت اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 به له افغانستان خپل ټول سرتېري وباسي، او په دې توګه یې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو ترمنځ د پوځیانو ایستلو لپاره د مې لوبړۍ نیټې ټاکلې موده تر 4 میاشتو وغځوله. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي د بی بی زی رغزی کلی وسیدونکو پر 4 پوځیانو د 2 ځوانانو د وژنې داوا کړې. د کلی وسیدونکو د اپریل پر 26 د 2 ځوانانو د وژنې او یوه د ژوبلېدو پر ضد په مکین کې پرلت وهله، چې پرون د پوځ تر ننواتې او موافقې وروسته یې ختم کړ. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي بیگا مشال راډیو ته ویل لومړی یې د نامعلومه کسانو خلاف رپورټ دایر کړی و، خو پرون د کلی وسیدونکو پر یوه کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر د وژنو داوا کړی چې دوی په رپورټ کې درج کړه. پوځ لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. د بنو انتظامیه وایي د خیبر پختونخوا حکومت د جانیخیلو له مشرانو سره د موافقې تجمن دی. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیگا مشال راډیو ته ویل چې چارواکو پرون د ډیویژن د کمشنر په دفتر کې د جانیخیلو له مشرانو سره جرګه وکړه، او هغوی د سیمې امنیت په ګډون له حکومتي اقداماتو خبر کړل. د جانیخیلو وسیدونکو 13 میاشت د سیمې د 4 هلکانو د مړو تر موندنې وروسته پرلت پیل کړی و، او له حکومت یې د وژونکو د گرفتارۍ له وسوالو څخه د سیمې پاکولو او پرمختیایي چارو غوښتنې کړې وې. حکومت د مارچ پر 9 د جانیخیلو له وسیدونکو سره موافقه وکړه چې ورسره سم هغوی پرلت وځنډاوه. او د اسرایلو روغتیا وزارت وایي د هیواد په شمال کې د یهودانو په مذهبي میله کې د ټیل ماټل په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. د هغه هیواد د ژغورنې عمومي ادارې مګین دوید ادوم نن وویل په پیښه کې تر 100 زیات کسان ژوبل هم دي، چې پکې له 100 څخه زیاتو کسانو روغتیایي حالت خراب.
امیر ساحل او چتاف سید خبر نو لنډیز تر اوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې یو پکې په پاکستان کې د کورونا د درې می صفې په اړه دی. همدارنګ د کورونا د واکسینو په اړه چې کوم پروپاګاندا کیږي داغه په اړه هم رپورټ لرو. نو رپورټونه هم را سره دي د اوریدو لپاره د مشال تر څنګ اوسه. اوس هم یو بل رپورټ د پاکستان له لوري له ایران سره د پولي له تړلو رئیس دواړو خواو ته هغه زرګونه ډرایوران گیر پاتې دي چې تیل قاچاقوي. دوی له ایران پاکستان ته په ناقانونه توګه تیل وړي چې یو خطرناک کار دی، خو د دوی د پیسو ګټلو یوازینی وسیله هم ده. په دوی کې زیاتره ډرایوران بلوچستان دي چې د پاکستان د بلوچستان او د ایران د بلوچستان سیستان اوسیدونکي دي. اوس مهال بند پاتې ډرایوران خواړه او بنه لري، او په سخته ګرمۍ کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د چارو پوهان پر پوله د بشري بحران پیدا کېدو ویره لري. د بلوچستان د حکومت ویان رسنوي ویلي د مسلې هواري هڅه کوي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
عبدالحلیم بلوچ یو له هغو زرګونو گاډو چلونکو څخه دی چې د روزګار ذریعه د ایران د جنوب ختیځ سیمې نه د پاکستان جنوب غربي علاقې ته په غیر قانوني ډول تیل کاچا کول دي. په داسې حال کې چې اسلام آباد پر سرحدي سیمه د 9.5 کیلومتره پورې اخصن تار لګوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړلې دي، په زرګونو داسې ډرایوران په منځ لاره کې ګیر پاتې دي. له دې روزګار سره د بلوچستان د زرګونو کسانو ژوند تړلی دی چې اوس یې د معاش ذریعه ختمه شوه. د عبدالحلیم بلوچ ترڅنګ زرګونه نور ډرایوران د اپریل له پیل راهیسې د نوانو او ابتوی په لرې پرتو کلیوالو شاته پاتې سیمو کې ګیر دي. هغه وایي چې د یو 45 کلن ډرایور فضل سبزل مړینه ډیره بوګنونکې وه. هغه په سارا کې د تندې له امله مړ شو. بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې سبزل ډیر ناجوړ و. هغه تر 10 غنټو اوبه پیدا نه کړل شوې او تندې مړ کړ. د بلوچ په خبره پخپله پر هغو اوبو گزاره کوي چې ډیزل پکې ورګډ شوي دي. هغه وویل چې تر 2 اونو زیاته موده وشوه چې د هلته گیر پاتې دی، او مجبوره دی چې تر شین آسمان لاندې په سور نور کې اوده شي. بلوچ وای چې خوراک پاکی اوبه او غسل خانه نه لري. اسلام آباد له تهران سره پوله په مارچ کې تر هغې وروسته وتړله چې په سیستان بلوچستان کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د بلوچو ډرایورانو وژنې په سر د ورځو لپاره مظاهرې وشوې. په سرحدي سیمه کې په زرګونو کسان ګیر پاتې دي او پاکستان هغلته د اغزن تار لګولو په اړه وایي چې هیواد له وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره دا کار ضروري دی. د عبدالحلیم بلوچ په ګډون نور په زرګونو نصیب بلوچان چې د بلوچستان او سیستان بلوچستان سره تعلق لري په دواړو هیوادونو کې د روزګار د نشوالي له امله په غیر قانوني ډول یې د تیلو قاچاقولو ته مخه کړې ده. دغه دواړه سیمې په معدنیاتو او قدرتي وسایلو شتمنې دي او تجارتي او بحري لارې هم لري، خو بیا هم د بلوچانو اکثریت لرونکي دغه علاقې د ملک غریب ترینې هغه دي. د سبزل د کورنۍ یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه په کور کې د ګټې یوازینی ذریعه وه. هغه غوښتل چې خپلو بچو ته ښه ژوند ورکړي، نو ځکه یې له خطره ډک دغه کار کوو. د سبزل شاته پنځه لوڼه او یو زوی پاتې دي. د هغه خپل وویل چې کار ته تر تللو مخکې هغه خپل زوی ته ویلي وو چې سایکل او د اختر جامې به ورته اخلي. اوس یې زوی په بیا بیا د پلار پوښتنه کوي. په عین حال کې په چارو نظر لرونکي په سرحدي سیمه کې د یو بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. له ایران سره نږدې د بلوچستان په تربت ضلع کې د سرحد سوداګریز اتحادیې جنرل سیکرټري ګلزار دوست مشال ریډیو ته وویل چې څلور ډرایوران مړه شوي او ښایي دغه شمېر زیات شي. د هغه په خبره مخکې یې کله هم داسې حال نه و لیدلې. دی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه پوله بې له څه خبرداري وتړل شوه، نو په زرګونو ډرایورانو سره خوراکي سامان په ختمېدو دی او خوبونه یې خراب دی. په گوادر کې یو خبریال بهرام بلوچ وای چې ځایي اوسیدونکي د نورو کسانو د مړینې یره لري. دا هغه په خبره په کیچ، پنجګور او گوادر کې تر لسو زرو زیات ډرایوران د پولې دواړو خواوو ترمنځ کېر پاتې دي. دا د بلوچستان هغه ضلع دي چې له ایران سره مشترکه سرحد لري. دا بلوچ په خبره له هغوی سره خوراک نشته، د تودوخې درجه هم ډېره ده او بې یارو مددګار دي. دی وایي چې د حکومت کار هم سست دی. هغه وویل چې انتظامیه اوس خلک پرېږدي چې ګیر پاتې کسانو ته خوراک او اوبه وروړي، خو بیا تړل شوو سړکونو او لارو د مرستې او ژغورنې کار سخت کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره د مسلسل رابطو د هڅو باوجود نوموړي جواب ورنکړو، خو وروسته یې په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د مسلې د حل کوشش کوي او چې څه هم مخې ته راځي له رسنو سره به یې شریکوي. شاهوانی وویل چې دوی له مرکزي حکومت سره د مسلې د حل په اړه خبرې کوي. د کیچ مرستیال کمشنر او یو لوړ پوړي حکومتي بیوروکرات حسین جان بلوچ وویل چې دوی له ګیرو شوو کسانو سره مرسته کوي. نوموړي تیرونه په یو بیان کې وویل چې انتظامیه ګیرو شوو سلګونو ډرایورانو ته مرسته رسولې ده. دا بیان نوموړي یو تړل شوي سرحد ته تر دورې وروسته ورکړ. خو بیا عبدالحلیم بلوچ وایي چې د حسین جان بلوچ د اپریل اتلسمې دورې پس هم په حالاتو کې څه بدلون نه دی راغلی. هغه وویل که دوی د مظاهرې کوشش کوي نو ملیشا ځواک یې وخي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر ثنا بلوچ وویل چې په صوبه کې د ترقۍ د کمی له امله اوسیدونکي بې وزله او شاته پاتې دي. د نوموړي په خبره د بلوچستان 12 میلیونه خلک له غربت، د انفراستراکچر او صحت خراب نظام او کمی خواندګۍ سره مخامخ دي. نوموړي وویل چې د دې له امله د سیمې ځوانان د پولې هغه غاړې خطرناکې سوداګرۍ ته مخه کړې ده. ثنا بلوچ وویل چې اسلام آباد په سرحدي سیمه کې اغزن تار لګوي، خو دې ته پام نه کوي چې د دې خراب اثرات پسې وي. دا د سیمې بیروزګار ځوانانو لپاره یو ډېر خراب حالت جوړوي. هغه وویل پکار ده چې په ایران، پاکستان او د بلوچستان په استازو مشتمل یو درې اړخیز کمیشن جوړ شي او داسې تګلارې جوړې کړل شي چې پر سیمې خراب اثرات ونه لري. د نوموړي په خبره پاکستان او ایران باید یو ځای شي او په بشري بنیادونو خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. بلوچ نمائندگان او فعالان د پولې دواړو خواوو ته تجارت نه یوازې د اقتصاد له پلوه ضروري ګڼي، بلکې وایي چې دا د سیمې د کلتور هم یوه برخه ده. دوی وایي چې دغه ختمولو سره به ډېر ژوندونه او رشتې له خطر سره مخامخ شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. په پاکستان کې چارواکو او ډاکټرانو د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو نه عملی کولو په صورت کې د ټولبان لګولو خبرداري ورکړه ده چې سوداګر اندېښمن کړي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو ټولنې مشر ملک مهر الهی وایي له اعلی وزیر سره لیدلی او ورسخه غوښتي چې د مازیګر تر شپږو بجو وروسته د ورته د دوکانونو خلاص ساتلو اجازه ورکړي او ټولبند نه لګوي. د اپریل پر 9 په یو حکومتي ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې د کووید 19 وبا درېمې څپې تر 3000 زیات کسان وژلي دي او روانه میاشت مثبتو پیښو شمیر خورا لوړ شوی دی. غلام غوث نور معلومات راکوي.
د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري په هیواد کې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره بیا د ټولبند لګولو دړکه ورکړې ده او ویلي دي چې کولس په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي نو حکومت به په ټولبند کولو مجبور شي. خو د سوداګرو تنظیمونو بیا ویلي دي چې د وړاندې نه دوی د مالي مشکلاتو سره مخ دي او په داسې حالاتو کې مکمل ټولبند نشي زغملی. په دغه اړه د پښتونخوا د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات هم کړی دی او په پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی په دغه اړه وایي چې دوی د اعلی وزیر نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د شپږو بجو وروسته دوی ته د کار روزګار اجازه ورکړي شي.
دې باندې مونږ وزیر اعلی سره خبر وکړه نو هغه مونږ ته دا یقین دانی ورکو چې دا بیماری چې کوم موجوده پوزیشن ده کده نه زیات نشي نو لاک ڈاؤن بچر تم نه لګي او کډ لاک ڈاؤن ولا څه خبر ای نو هغه مونږ ته ویلې چې مونږ به تاسو اعتماد کیالو او یو چې کوم دې اختر نږدې ده نو لہذا افطاری نه پس 9 نه تر 2 پورې بازارونو دے کولاو کړی شي یا دے کے دے کیٹاگری جوړ شي چې کم کار چې اختر سره لګي هغه دے کولاو شي. خیر دے باقی دے بندي چې مکمل لاک ڈاؤن سره دوا طبقے ډیر طبقے کې یو ہزمگا کا طبقہ دے چې دکاندار دے نو هغه چې کم دے مالونه راوړي دیم دے اختر دا پارا کدا سٹاکونه پاتې شي نو ارسبا تباشي. او ما وته ویل چې دے نه علاوه ار یو دکان کې چې کوم نه 4-5 مزدوران دي شاګردان دي سیلز مین دي نو مطلب دا دی چې دا خلک وختر باندې وسکي.
د کورونا ناروغي په اړه د اپریل په 1 نیټه د خپور شوی سرکاري راپور تر مخه د کورونا وایرس په 3 مسپه کې د اپریل د لومړۍ نیټې نه تر 1 نیټې پورې د دغه ناروغۍ نه 1.5 لپاسه 3000 کسان مړه شوي دي او د اپریل په میاشت کې د مثبتو کیسونو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی او په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره هم زیاته شوې ده. خو په پښتونخوا صوبه کې د کورونا د سارنې د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په هسپتالونو کې د داخل شوي ناروغانو لپاره دوی په هسپتالونو کې سهولتونه هم زیات کړي دي. په دغه لړ کې په پېښور کې د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم په یاد روغتون کې د ناروغانو د شمیرې او سهولتونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
موږ سره دې چل کې د کرونا 300 یو کمتیا مریضان داخل دي. تیر څو ورځو کې مونږ د کرونا مریضانو کې لږ شانتي په تعداد کې لږ شانتي کمی مونږ لیدلې ده. دا کمی آریزم کې دي چې خو بهرحال مونږ دا دعا کوو چې دا مریضانو د تعداد همدغه شانتي کم شي او چې کوم دی د دې بابا نه خلک چې کوم دی په امان کې شي. خو بهرحال زموږ سہولیات دي چې حاضر دي د ټولو مریضانو ته د اکسیجن سپلای دوایانې او ټول هر څه سہولیات چې کوم دی تر دې دمخه ټیک ټاک ملاویږي الله دې کې چې د حالت همدغه شانتي خکېدو طرف ته لاړ شي.
په عین حال کې په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو بهیر هم روان دی. خو ډاکټران وایي په پاکستان کې ټول وګړو ته د کورونا ضد واکسینو لګولو کې به ډیر کلونه لګي او په کار د ولس د غنی غونی په ځایونو کې د ماسکونو کارولو د یو بل نه د فاصلې ساتلو او د لاسونو د نه میلاوهلو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي. د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم یو مشر ډاکټر سجاد یوسفزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې پاتې شئ، بلا ضرورت راوځئ، ما سوشل ډیسټنسینګ ولرئ، مطلب د یو بل په منځ کې فاصله وساتئ، ماسکونه اچوئ، لاسونه وینځئ. زمونږ آبادی چې کم ده نو مونږ خو یو ډېر زیات غریب ملک یو نو زمونږ او بل چې کم دی زمونږ د دې ویکسین هم ډېر ګران دي نو مونږ ټول آبادی ته ویکسین نشو رسولی. زمونږ ډېر کم خلکو ته ویکسین شوی په ملک کې، 2 کروڑ آبادی ده نو سو پورې چې ویکسینیشن ټول ملک نه شوی نو د هغې پورې د دې بیمارۍ نه روکتام ډیر ګران دی او مهرباني وکړئ تاسو احتیاط وکړئ.
د اپریل په یو کم دیرشمه نیټه د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل نور کسان د کورونا ناروغۍ نه مړه شوي دي، چې ورسره د کورونا ناروغۍ نه د مړو شویو کسانو ټوله شمیره صد پاسه ولس زره وسوته رسیدلې ده. او په پاکستان کې د کورونا په ټولو مثبت شوي شاوخوا اته لکه پنځلس زره کسانو کې ولکه اته زره کسان د دې ناروغۍ نه بیرته رغېدلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ ما اورېده. بل پلو د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به خواوشا سل میلیونه یا لس کروڑه وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په شمېر نورو هیوادونو کې وار لمخه د کوویډ 19 واکسینو ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه نه ورتخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي په اړه د واکسینو پر رول او ارزښت زموږ همکار احمد شاه زمي رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر دویمه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په دویم پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفارم د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټ کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دا مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، په سلو کې سل بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 70% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي، عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي، خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره دې واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن لري، یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نسیش طریقه باندې سمجاولي، یا چې سمجاوي هم کې پیسې دغه شي خپل تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریونشن هم دا دی چې سړی با کمیونټی شي، دا یا هغه خلک چې هغه دې سو نړیبل یا دې ته مخامخ واغه ته تعلیم ورکې، خبروي به خبرتای ورکې، بیا به لاغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. او بل دریم شهید دي ائیډیل خلک کم دي، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاقه واغو ته به هغه شی ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څه ساده.
نوموړي زیاتوي ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکولو یو لامل دا هم دی چې نور خلک یې په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا ده. نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خدای عذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی. یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړی هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 260 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووید 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
د احمد شاه اعظمی رپورټ ما اوریده. په خیبر پختونخوا کې د زیاتره اوسیدونکو مورنۍ ژبه پښتو ده، خو کم خلک پکې لیک لوست کوي. شپوهان وایي د دې لوی لامل د پښتو ژبې بدل رسم الخط یا لیکلار او بیا پکې د استادانو نه روزل کېدل دي. دوی هم د رسوایي مورنۍ ژبه د نصاب برخه هم نه ده او په پښتو ژبه ورسپانې تقریبا د نشت برابر دي، نو ځکه هم د پښتونخوا زیاتره خلک په پښتو لیک لوست نشي کولی. نور له پېښوره د حسن علي په رپورټ کې.
دا عبدالولی خان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس او سړنکار ډاکټر سهیل وایي چې دا و خبر پښتونخوا کې تعلیمي شرح د 55 نه تر 50 پورې ده. 22% د شخصي سکولونو سره دي چې د هغې زده کوونکي د پښتو لیک لوست نه محروم دي. 26% په دولتي سکولونو کې زده کړې کوي. دا خبر پښتونخوا په 8 تعلیمي بورډونو کې د 8 نه تر 8.5 لک ماشومان د لسم ټولګي زده کوونکي دي چې صرف 1.5 لک ماشومان د پښتو زده کړې کوي. دا ډاکټر سهیل تر مخه 1.5 کال وړاندې پښتو ملا چې عربي رسم الخط کې وا لکبل یې لیک لوست اسانو، خو په کال 1990 کې دا باړګلې املا تر څنګ راتلو سره په لیک لوست کې ستونزې پیدا شوې چې لوی وجه یې په حکومتي کچا د استادانو روزنه نه کولو.
هغه نصاب چې تا جوړ کو بیا دا نوی نصاب مطابق ته هغه عمل درآمد پکې نو ته بر هغه لپاره اول استاد ټرین کې دا هغه ټریننګ نه پس به غزینو هغه خای په هغه طریقه باندې په هغه ماډل باندې په کم ماډل باندې چې دا جوړ شوی املا خو د باړګلې جوړ شو، خو نه په خبر پونتون او نه حکومتي سطح نور ادارو د استادانو د ټریننګ د پاره اس قسمه بندوبسونو کو.
پیجندل شاعر امجد شہزاد د پختو د لیک لوس په اړه وویل چې تر سو پختو د نصاب لازمی برخه نه وی ګرځیدلې تر هغه به لیک لوس کې هم د غرنستونزې مخې ته راځي.
لا هو مور نه چې به لا د اولمبي کلاس نواخل اولمبي جماعت نواخل تر اخره پورې دا یو لازمی مضمون پتو دا رایج کول دي. مطلب خلک خپل ژبه زده کی خپل شخص په پیژني او خپل اناناتو نه خپل تاریخ نه خبر شي.
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون د اردو څانګې زده کوونکي کامران دانش وایي په پښتو کې ایم فیل او پی ایچ ډی نه کوي چې وجه یې پښتو پر ژبه کې د نوکرو نشتوالی دی.
بلا زموږ حکومت تخواست دی چې پښتو دې زموږ د نصاب ژبه کې زموږ پبلک سکولونو کې زموږ په سرکاري سکولونو کې چې پښتو د لسمه پورې د دولسمه پورې خامخا مضمون کې.
د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا د صوبې کلتوري مشر خادم حسین وایي 80% پښتانه په خپل مورنۍ ژبه کې خبرې کوي، خو د لیک لوست تناسب یې د 15 نه هم ښکته دی.
د دې کم لیکل لوستلو بنیادی علت دا دی چې د پښتونخوا نن سبا سکولونو کې او کالجونو کې د پښتو نصاب د نشت برابر حیثیت لري، او د هغې هم بنیادی علت دا دی چې پښتو دلته منډای د کاروبار د ملازمت د سرکاري دفترونو ژبه لا تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. د هغې د وجې نه دغه لیک لوست کې کمی په نظر راځي.
دا ملکن پوهنتون اسسټنټ پروفیسر نورالبصر امن د چارواکو هغه نوټیفیکیشن ته پاملرنه وکړه کومه چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره پیل شوی او
پښتو د لیک لوست لپاره دا ضروری ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د الیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ کوم نوټیفیکیشن په کال 2012 کې د جنوري په 13 نیټه کړی دی، هغه دې لازمی کړی شي. په هغه کې دا خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې څومره هم ژبې دي دا دې په نصاب کې شامل کړی شي، او دغه نصاب دې تر 12 پورې لازمی کړی شي.
دا سیړنکار عبدالباسط د پیچ ډی د سیړنې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 80% پلاران په خپلو بچو د پښتو زده کړې کول نه غواړي. ډاکټر سهیل وایي د پښتو لیک لوست کې بنیادی وجه چې مخې ته راځي هغه کې د چارواکو له طرفه د پښتو کتاب کم چاپ کول، د انګلیسي سکولونو زیاتوالی، د پښتو مجلې ورځپاڼې نه چاپ کېدل، یا چې کوم چاپ کېږي هم د هغې د چاپ شمیرا د نشت برابر ده، او د آئین آرټیکل 215 په عمل کې نه راوستل دي کوم چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره جوړ شوی. او په خیبر پختونخوا کې د مورنو جبو لپاره په حکومتي کچا سګامونه پورته شوي. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ ابراهیم او د صوبې د تعلیم وزیر شیرام ترکی سره مسلسل د تماس نیولو هڅې وکړې، خو دوی د حکومتي دریز ورکولو نه ډډه وکړه. حسن علي، مشال رادیو، پېښور.
د حسن علي د همدې رپورټ سره اوریدونکو د رپورټونو لمن رانغاړو او د ودان عثمان خیل په آواز کې د سندره تاسو وړاندې کوو. سو شېبې له موسیقۍ خوند واخلئ.
Oh, say the zahra ko